درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري پاکستان وایي په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د اسلامي هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي خو ځینې افغان کتونکي وایي
د هیواد اقتصادي ستونزې په بشري مرستو له منځه نه ځي
د زعفرانو کروندګر وایي وچکالۍ د دوی حاصلات زیانمن کړي دي ستودا فروتن هغه ماشومه چې له طالبانو وي د شونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې وه
فاینانشال ټایمز ورسپانه د هغې نوم د نړۍ د 25 غیز لرونکو میرمنو په نوم لړ کې راوستای دی
د فرانسې ولسمشر د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل
دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم په ننګرهار کې نه تنه په ترافیکی پیشه کې بړ شوې دي امریکا او متحدانو په افغانستان کې د پخوانی حکومت د غړیو د وژل کېدو په راپورونو ژور اندېښنه ښکاره کړه او د کاتولیکو مسیحیانو مشروعي کډوالۍ د لویدیځي او ختیځ اروپا ترمنځ درز رامنځته کړی دی د خبرونو تفصیل په ننګرهار ولایت کې د یوې ترافیکی پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه نه تنه مړه شوې دي د شاهدانو په وینا پیښه پرون شنبه هغه مهال وشوه چې یو موټر غوښتل د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې له بل موټره واوړي خو له یوې ونې سره ولګېد په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه نه تنه مړه شوې دي د سیمه ییزو چارواکو په وینا دا پیښه د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده د بشری حقوقو د څار ډلې په ورستۍ ورځو کې وویل طالبانو د اگست په نیمایي کې له وخت رسیدو ورسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډیر پخوانی غړي نیولې او وژلې دي د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو متحدانو په دې راپورونو ژوره اندېښنه څرګنده کړه د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي اتحادیې او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډ بیان کې وویل د اداره شویو اقداماتو په اړه د جدي چې جدي بشري سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي افیل اعلان سره په ټکر کې ده له طالبانو غواړي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او حکومت د پخوانی یو غړیو د ژوند د خوندیتوب لپاره اغیزمن اقدامات وکوي په دې موضوع وروسته مفصل راپور لرو د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وای په خلاص لاس د مالی ملاتړ په مرسته کېدای شي چې په افغانستان کې په مستقیم ډول د هغو کسانو لاستی وای وکړي چې ډیر زیانګالي دي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې د دغه هیواد 15% نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 9 میلیونه له کاختې سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو ادارې او همکارانو یو وړاندوینه کړې و چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې له خلکو سره د مرستو لپاره 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده پوخانی ولسمشر حامد کرزی د جنو او هلوکانو لپاره د پوهنتونونو د ژر پرانستل کېدو غوښتنه وکړه شاغلی کرزی پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې پرون د پوهنتونونو استادانو ورسره په کتنه کې د لوړو زده کړو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وکړه پوخانی ولسمشر کرزی د هیواد آبادی د افغان ځوانانو په زده کړه پورې تړلې و بلله طالبانو پر افغانستان د ولکې لټینګولو وروسته په دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو ته اجازه نه ده ورکړې نن نه اویایم ورځ ده چې طالبانو په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم مخه نیولې ده دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. بیلابیلو سیاستوالو او مهمو شخصیتونو د تیڅو ناکاموراد اکسونو او ویډیوګانو په خبرولو سره د هغه یاد درناوی شو دلیدې. پرونده دسمبر څلورمه د ډاکټر ناکاموراد وژل کېدو له دوهم پلین سره برابر و. د چې په کاکاموراد هم مشهور دوه کال مخکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وبشل شو. د پی ام اس خیریه بنسټ مشر تیڅو ناکامورا کلونه په افغانستان کې تیر کړی وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې دي. تیڅو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې د کارونو د درناوي په خاطر د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی وو. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوالو جامونو لپاره تر 19 کلونو کشر لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلونو د کشر لوبډلې لپاره 6 لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر 10مې پورې د هغه روزنیز کمپ په لړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي یې د هغوی بدني قوت، ډګر ساتنې یا فیلډینګ، د توپ اچونې او توپ وهنې مهارت ته په پام غوره کړي دي. ټاکل شوی دی چې د 19 کلونو آسیایي جام د دسمبر په 19مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان تر څنګ هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربی امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویست انډیز ته ځي چې د 19 کلونو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوی او پی این جی سره لوبیږي. سپین مړی او کرملین تایید کړ چې د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایدن او ولادیمیر پوتین به را روانه سه شنبه په یو ویډیوي تماس کې د اوکراین پر وضعیت او نورو مسئلو خبرې وکړي. دا مجازي غونډه داسې وخت جوړیږي چې د مسکو د هدفونو په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې شوې دي. ناټو غربي پوځي او استخباراتي چارواکو د اوکراین پولي ته څیرمه د روسیې پوځي استحکاماتو ته اشاره کړې ده. واشنگټن او کیف وایي مسکو د ټانکونو او توپچي ځواک په ګډون خپل زرګونه پوځیان د روسیې په لویدیز کې ځای پر ځای کړي او ممکن را روانه میلادي میاشت د یو یرغل لپاره ځان چمتو کړي. او د نړۍ د کاتولیک اسلاویانو مشروعي په خوابه ایديولوژیکو تصادونو د لویدیزي او ختیځي اروپا ترمنځ د پله د رامسته کولو د پله د ایجاد مخنیواله خونن سبا کډوالی د درز رامسته کېدو سبب شوې ده. په فرانسیس پرون شنبه د یونان په پلازمینه آتن کې د اروپای ټولنې او یوناني چارواکو یې بیغونډې ته وویل.
اروپا وخت تیرولو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیه وي د ځینو کسانو د ځان غوښتنې له کبله دړي وړي سوي، کله کله تړلې او نه همغږي ښکاری. په خوا به ایديالوژیکو تضادونو د ختیځي او لویدیځي اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخنیوله. نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوي ده.
د کاتولیک ایساویانو مشر دا څرګندونې داسې مهال کړي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتون کې د بیلاروس او پولند پر پوله گیر پاتې دي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام در اورو. دا پروګرام پرون مازیګر د افغانستان په وخت د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبر شوی و چې اوس ځینې برخې تکرارو. د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیز متحدان وایي دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړیو د قصدي وژنو او بې درکه کولو راپورونو ژور اندېښمن کړي دي. د بشري حقونو د څار ډلې په وروستیو ورځو کې وویل طالبانو د اګست په نیمایي کې له واک ته رسیدو وروسته یوازې د افغانستان په 4 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر 100 ډېر پخواني غړي نیولي، وژلي او تری تم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یو غړ بیان کې ویلي موږ پخلای کوو چې اډا شبي اقدامات د بشري حقونو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي افعال اعلان سره په ټکر کې دي. موږ له طالبانو غواړو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او حکومت د پخوانیو غړیو د ژوند خوندیتوب په اغیزمن ډول یقیني کړي. د بشری حقوقو د څار نیویارک میشته دلی د نومبر د دیرشمې نیټې په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو د وڅل بیش په خانه یو غړیو چې د اگست 15مې او د اکتوبر د 1 ترمنځ طالبانو ته تسلیم شوی وو یا طالبانو نیولې وو د وشل کېدو یا بيدرکه کېدو اسناد راټول کړی دي. د ډلی ویلی چې په غزنی، کندهار، هلمند او کندوز کې د افغانستان د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او ملیشو د څباندې سلو په خوانه یو غړیو د وژل کېدو په اړه کره معلومات ټول کړي دي. د بشري حقونو څار ډلې د آسیا د برخې مشر پاتریشیا گراسمن ویلی د طالب مشانو د افیش منی سیمه ایز قماندانان د پخوانیو افغان امنیتی سرتیرو له وشلو او یا بی درکه کولو څخه نه دی راګرځولی. د دې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی چې باید د زیاتو وشنو مخونی سي، له مسؤلانو سره محاسبه وکوي او د قربانی شویو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بشری حقوقو د څار پر اساس طالبانو له هغو دولتي اسنادو څخه چې له پخوانی حکومت څخه ور پاتې شوی د کسانو د نیولو او وژلو یا نیولو لپاره کار اخیسته دی. په راپور کې د مثال په ډول په کندهار کې د پخوانی حکومت د استخباراتو د یو کارکونکي باز محمد یادونه شوی چې د سپتمبر په وروستیو کې طالبان کورته ورغلی، هغه یې نیولې او وروسته جسد د کورنیو غړو پیدا کړی دی. لویدیځو هیوادونو په خپل بیان کې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د څار ډلې په راپور کې د شویو اډاو په اړه دې په شفاف ډول پلټنه وشي او له مسؤلو کسانو سره دې حساب وشي. طالبانو تر اوسه پورې د لویدیځو هیوادونو د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د بشري حقونو د څار ډلې د راپور په خبرګون کې ویلي و چې له خپلو لیکو څخه 155 تنه استلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ټاکل شوې ده چې د روان دسمبر په 19مه پاکستان د افغانستان په اړه د هغې غونډې کوربتوب وکړي چې سعودي عربستان یې د دایریدو وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د بشري بحران د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د دې غونډې کوربتوب کوي، خو د ملي مقاومت جبهه وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په یو بل هیواد کې جوړه شي. ځینې شنونکي وایي په کار ده له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د مرستو پر دوام خبرې وشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په پام کې د دوه اونۍ وروسته یعنی د دسمبر میاشتې پر 19مه پاکستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سي د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو د یوې فوق العاده غونډې کوربه وي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل دغه غونډه د سعودي عربستان په ملاتړ رابلل شوې ده. راپورونه وایي په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو لکه د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې او چین استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دا لا معلومه نه ده چې د کومو وربلل شوو هیوادونو استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ملي مقاومت جبهه چې د طالبانو عمده مخالفه ډله ګڼل کیږي، که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې وشي. زردشت شمس چې په خوای په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ډیپلوماټ په توګه دنده تر سره کړې، په دې باور دی چې له افغانستان سره لنمحاله بشری مرستې کوم درد نه دوا کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې پر اوږدمحاله بشری مرستو غور وشي.
د افغانانو سره بیړنۍ بشری مرستې په لنمحال کې به تر یو حده د افغانانو ستونزې کمې کړي، ولې د هیواد اقتصادي ستونزې په بشری مرستو لمنځه نه ځي. تر څو چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپل خپو نه وي درېدلې، تر هغې به خلک د دوامدار مرستو ته اړتیا لري او دنیا د اوږد مهال لپاره دوامدار مرستې نه کوي. په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې چې کوم جوړښت رامنځته شوی و، که څه هم یو لړ ستونزې لرلې، خو قرار قرار افغانستان د اقتصادي بسیا خواته روان و. طالبان متاسفانه نه دغه وړتیا لري او د اوسنی حکومت نه خو داسې بریخي چې دوی اراده هم نه لري چې د هیواد اقتصاد په خپو ودرای او یا د هیواد په ځان بسیا کړي.
ګن نور چارون کې د افغانستان په اړه د پاکستان پر نیت هم شک لري او وایي اسلام آباد چې کلونه کلونه د طالبانو ملاتړ کړی اوس هم هڅه کوي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مرسته خپل ستراتیژیک اهداف تعقیب کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی پرونی کانفرنس ته ویل په اوسنی حالت کې د افغانستان یوازې پرې خودل به تاریخي اشتباه وي. لکه چې د اگست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ وویل اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره شوې او د ژمي په پیل سره به خپل روسي حد ته ورسیږي. د دغه پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالره مرسته وشي.
په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 6% کموالی راغلی دی. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې په روان کال کې تر دې دمه زعفرانو 10 ټنه حاصل ورکړی، په داسې حال کې چې تیر کال یې حاصل 22 ټنه و. په ورته وخت کې بهر ته د زعفرانو یو شمېر صادرونکي وایي که څه هم په کور دننه د زعفرانو د حاصلاتو د کمښت له امله بیې لوړې شوې، خو بهر ته د پروازونو د نشتون له امله په تیرو 4 میاشتو کې هیڅ زعفران نه دي صادر شوي.
احمد الله ابراهیمی په افغانستان کې د زعفرانو د لومړنیو کروندګرو له ډلې دی. دی 6 کاله وړاندې له خپل پلار سره یو ځای د کابل په پغمان کې زعفران وکرل او نور کروندګری هم دغه کښت ته وهڅول. نوموړی چې د زعفرانو د کښت او حاصل په برخه کې پوره تجربه لري وای وروستیو وچکالیو د زعفرانو کښت سخت ځپلې دی. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د زعفرانو د حاصل کمښت لامل شوی چې په هیواد کې بیې خورا لوړې شي، خو بهر ته د پروازونو د نه موجودیت لامل نه شي کولای بهرنیو سوداګرو ته د افغانستان زعفران ورسوي.
تولیدات ډیر کم دی چې دغه په حساب د قیمت د زعفرانو مستیل د دې لپاره چې قاچاق کیږي او ایران ته 1 کیلو 80,000 افغانۍ ته رسېدلی دي.
په تیرو کلونو کې د زعفرانو کروندګرو د ټیټو بیو لامل شکایت کاوه، خو سږ کال د دغه حاصل د 1 کیلو بیا ل 1.5 زره تر 10,000 افغانۍ لوړه شوې ده. د سری طلا د شرکت او د زعفرانو د صادراتو د ملي ټولنې رئیس عبدالشکور احراری که څه هم د زعفرانو د بیو په لوړېدو خوښ دی، خو د زعفرانو د صادرونکو په وړاندې د هوایي دهلیزونو تړل لویا ستونزه یادوي. امریکا د افغانستان د زعفرانو د پلور لوم د بازارونو ګڼل کیږي. د دې تر څنګ استرالیا، سویس، هند او ترکیه نور هغه هیوادونه دي چې د افغانستان زعفران پکې پیرودونکي لري. د خاغلی احراری په خبره د افغانستان زعفران معمولا د هوایي دهلیزونو له لارې صادرېدل، خو له تیرو 4 میاشتو لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او نړیوال پروازونه محدود شوي د زعفرانو صادرات نه لري.
متاسفانه هنوز مشکل صادرات داریم.
موږ په بهر کې ډیر پیریودون کې لرو، خو اوس نشو کولای چې زعفران ورته واسو. هغه لویونه چې بهر ته د زعفرانو د صادراتو مخه نیولې، له نورې نړۍ افغانستان ته د پیسو انتقال دی چې نشي تر سره کېده. په همدې خاطر موږ ځینې پیریودون کې له لاسه ورکړل او تړونونه مو وزنډیدل.
محصول خود به خارج از کشور صادر کړي.
حتی مو وکړه چې د هوایي دهلیزونو د خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره یې ویندویان په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نشول. د زعفرانو د تولید پروسس او بسته‌بندۍ زیاته برخه مېرمنې پر مخ وړي چې د زعفرانو د ګل کېدو پر مهال په کارونو مشغولې وي. جمیله عزیز وایي خوښه ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې فقر او بیکاري پکې اوج ته رسیدلې، د کار کولو فرصت ورته شته.
فکر کوم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی، خو د تیرې مودې په خلاف اوس کار کوم او کومې پیسې چې ترلاسه کوم د کورنۍ د نفقې گزاره مې پرې کیږي.
سحر بل هغه مرمنده چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د پروسس په برخه کې کار کوي وای دومره پیسې ترلاسه کوي چې د کورنۍ گزاره پرې کیږي.
عمو پوله کبا داس نیرم صافه مسافه
کومې پیسې چې دلته غټم کور می پیچلوم خوخایم چې دلته راځم او زعفران پکوم دا یو خکار دی دلته نورې ډېر مېرمنې هم په کار اخته دي او پر وړاندې هیڅ خند نسته
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د وروستي وشمیرو پر بنسټ د دې هیواد د سلور دیرش ولایتونو په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي لدی ډلې د هرات زعفران په افغانستان کې لومړی مقام لري او د ښه کیفیت لامله د مینوالو په منځ کې مشهور دي تیر کال د افغانستان زعفرانو په نړیواله کچه د خوند لمخې څلورم مقام خپل کړی او خوصه کل چې په دې هیواد کې د وچکالۍ لامله د زعفرانو حاصلات کم شوي او د بهرنیو پروازونو د نه موجودیت لامله بهر ته صادرات هم صفر دي معلومه نه ده چې نړیوال به د افغانستان د زعفرانو له ذائقې برخمن شي او کنه
د ازادي رادیو خبری ساعت
افغان زده کوونکي ستو د فروتن چې نومې د نړۍ په 25 اغیزمنو میرمنو کې راغلي یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې پرانیزي هغه چې د نجونو د زده کړو د حقونو په مراسمو کې د وینا په خاطر مشوره شوې وای چې د وینا لپاره مخې تر مخې تیاری نه درلود او یوازې د افغانستان د ټولو دردیدلو نجونو د زړونو خبرې کړې دي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې حق غوښتنه کې د جرأت له امله دغه افغان جلی د نړۍ د 25 اغیزمنو میرمنو په ډله کې راوستې ده په دې اړه دا راپور وبرې
ستودا فروتن د لسم ټولګي زده کوونکې ده او 15 کال عمر لري فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د هغې نوم د نړۍ د 25 اغیزلرونکو میرمنو په نوم لړ کې راوستی دی ستودا وروسته له هغې شهرت ته ورسېده چې په هرات کې د طالبانو پر وړاندې په یو محفل کې د افغانو میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کړ هغې په خپله وینا کې له طالبانو غوښتي و چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي دا ښایي هغه څه و چې د طالبانو پر وړاندې د یوې ماشومې نجلۍ له خوا یې ویل بېساري و ستودا فروتن ازادي راډیو ته وویل مخکې له دې چې چمتووالی ونیسي د افغانستان د ټولو میرمنو د زړونو خبرې مطرح کړي
وروسته له هغې چې ما وینا وکړه د طالبانو یو مشر پورته شو او د ما خبرې یې په کلکو ټکو رد کړې او ویې ویل چې ستا خبرې هغه خبرې دي چې امریکایانو ستا په ذهن کې ځای پر ځای کړي دي او له اسلام وتلې خبرې دي ستا دغه خبرې اشتباه دي او زموږ په اړه ناسم تبلیغات کوي خو داسې نه و زما خبرې نه له اسلام وتلې وي او نه هغه و چې ما ته د امریکایانو ویلي وي دا هغه خبرې وي چې د افغان نجونو په زړه کې وي
که څه هم د ستودا له وینا څه موده وروسته طالبانو په هرات ولایت کې نجونو ته اجازه ورکړه چې ښوونځي او ته ولاړ شي خو وروسته یې بیرته له شپږم ټولګیو څخه پورته زده کوونکو باندې ښوونځي ته پر تګ بندیز ولګوه ستودا یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو او میرمنو پر مخ خلاصې کړي
زه د طالبانو له حکومت غواړم چې لطفاً زده کوونکو او محصلینو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي
د ستودا پلار محمد احسان فروتن وایي لورې له وکلنۍ وروسته هغه استعداد چې درلود په ښوونځي او محافلو کې ویناوالي پر غاړه اخیستله د فروتن په خبره د ستودا د لس کلنۍ په ویاړ جوړ شوي مراسمو کې چې هغه کې د ولسي جرګې د غړو په شمول 2000 کسانو برخه اخیستې وه د هغې وینا له زیات هرکلی سره مخ شوه ستودا فروتن وایي هیڅ کله یې فکر نه وکړی چې د ستودا وینا په نړیواله کچه وستایل شي او نوم یې د نړۍ د تاثیر لرونکو میرمنو په ډله کې راشي
میخواستیم که برای کودکان افغانستان ما
غوښتل می د افغانستان ماشومانو ته کتابچه او قلمونه را ټول کړم کله چې ستودا خپل وینا وکړه د ټولو سترګې له اوښکو ډکې شوې او د درناوي لپاره په پښو ودرېدل
و همه با پاخستم
هغه وای غواړي خپل لارې ته ادامه ورکړي او د افغانستان له نورو میرمنو غواړي چې نوموړي یوازې پرې نکړي وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل ستودا هرات ولایت کې د میلاد النبی په مناسبت جوړ شوی یو محفل ته وینا وکړه هغې په خپل وینا کې د اسلام له نظره زده کړو ته اشاره وکړه او وی ویل چې میرمنې د زده کړو حق لري تر څو ټولنې ته ښه اولادونه وړاندې کړي د هغې وینا څو ورځې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېده هغه وینا چې تر نړیوالو هم ورسېده
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د فرانسې ولسمشر د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په روسي ټپال کې په جده کې د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل ایمانوئل مکرون تر جدي مخکي قطر ته تللی او هلته له افغانستانه د فرانسوي بغړو د استلو په چارو کې د همکارۍ لکبل د قطر مننه کړي و. د فرانسې ولسمشر د دې سفر په مهال د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون له متحده عربي اماراتو سره لاسلیک کړ. د دې موضوع تفصیل واوري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه خلیج ته د خپل دو ورځني سفر په وروستي ټپال د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه څه چې تمه کې د دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې. ایمانوئل مکرون تر سعودي عربستان مخکې په قطر کې وو او په دوحې ښار کې خبریالانو ته وویل چې فرانسه او ځینې اروپایي هیوادونه پر دې غور کوي چې په افغانستان کې یوه ګډه ډیپلوماتیکه استازولي ولري. خو ښاغلي مکرون ټینګار وکړ چې دا حرکت په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. هغه د قطر د حکومت هم مننه وکړه چې له افغانستانه یې په خوندي ډول د فرانسوي وګړو په ایستلو کې همکاري کړې ده.
په ټوله کې د قطر لخوا د خلکو د ایستلو د پرانیست بهیر له کبله د مننې تر څنګ د سپټمبر له لسمې موږ توانېدل یو د فرانسې په سلګونه وګړي او تر څلور سوه لږ افغانان وباسو. دا د پام وړ شمیر دی. نه یوازې یې موږ ته اجازه راکړه چې د خپلو وګړو خوندیتوب یقیني کړو، بلکې د هغو افغانانو ژوند مهم وژغوره چې په ځانګړي ډول له فرانسې سره د همکارۍ له کبله خپل ځان په خطر کې اچولی وو.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره په جده کې وکتل او جدې ته تر تلو څو ساعته مخکې ویلي وو دا ډیره ضروری ده چې له سیمې سره اقتصادي اړیکې بهتره شي او د اړتیا پر وخت له لبنان سره مرسته وشي. ایمانوئل مکرون پرون ویل چې په دې اړه یې د قطر له امیر سره هم خبرې کړې او د سعودي عربستان تر څنګ فرانسه په لبنان کې د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره ژمنه ده. سعودي عربستان په نورو هیوادونو کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په اړه په داسې حال کې خبرې کوي چې د ټولنیزو اصلاحاتو لپاره د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان له نمایشي هڅو سره سره دغه شهزاده د بشري حقونو د فعالانو او د دغه شاهي هیواد د منتقدانو په ځپلو کې پراخ لاس لري. پر دې د 2013 کال په پای کې د خبریال او لیکوال جمال خاشقجي په وژنه کې د ښکېلتیا تور هم لګول شوی. خلیج ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د سفر پر مهال فرانسې اعلان وکړ چې متحده عربي امارات د یو تړون له مخې د 14 میلیارد یورو په ارزښت چې معادلې 13 میلیارد ډالره کیږي 80 عصري رافایل الوتکې رانیسي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون ګڼل کیږي. پر دغه تړون د بشري حقونو ځینو ډلو انتقادونه کړي. د بشري حقونو بنسټونو او نورو سازمانونو د یمن په جګړه کې د متحده عربي اماراتو د مداخلې په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
لدرا ژوند ک په خوانې سندرې وایا ماته قندارې قندارې سندرې وایا ماته قندارې قندارې سندرې وایا بل خو گل نگرار بل بل دے ماتا قندارے قندارے سندرے کابل خو گل نگرار بل بل دے ماتا قندارے قندارے سندرے پیدا بنشی قندہار پشان ملکون ماتا قندارے قندارے سندرے
لدي سرد خبروني نمائي.